کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازاد رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واوري چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د دشمن غلط محاسبه به هغوی ته درنه تمام سي. په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو یو لس کسیزه ډله د خپلو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. او په روزګان کې به د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه اندېښنې واوري. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوال خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن د دې هیواد پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجانی په مړینه درې ورځنۍ ملي ماتم پیل سو. او د مصر د سینا په ټاپو ځمکه یو ځان وژونکي د موټر په وسیله د پولیسو د تلاشي پر پوسټه به میپریت کړی چې لشت لږه اته پولیسي وژل دي. د بورس تراسي خلمړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه سپي خبرو.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د پخوانی جمهور رئیس په مړینې خواشینی ښودلې. او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون رئیس وایي د اساسي قانون د 21 مادو تطبیق له ستونزو سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسع روفي د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. د اداري فساد د درنو جرمونو ته د رسیدنې د ځنګړي لومړنۍ محکمې رئیس شیراقا منیب نن د یوې علني محکمې تر سره کېدو وروسته وویل چې ښاغلي روفي ته د دغه بند تر څنګ 10,000 افغانۍ جریمه هم ټاکل شوې. ښاغلي روفي د یو نیم لک ډالرو بډې اخیستل په جرم نن پالنی ډول محاکمه شو. ویل کیږي چې ښاغلی روفي د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو د ارزونې او تدارکاتو کمیسون مشر و، خو ښاغلی روفي په ځان تورونه رد کړي او هغه یې یوه دسیسه بللې ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ د یاد وزارت درې پخواني مرستیالان په قراردادونو کې د نه شفافیت په تړاو ممنوع الخروج او تر پلټنو لاندې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د پخوانی جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی په مړینې خوشینی خودلی ده. ارګمنۍ نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې علی اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د جمهور رئیس په توګه او همدارنګه د نورو بیلابیلو دندو پر مهال د سیمې په مسایلو کې خپل اغیز او د خپلو پلویانو په زړونو کې ځانګړی محبوبیت درلود. محمد اشرف غنی د افغانستان د دولت او خلکو په استازیتوب د ایران مذهبي مشر د یاد هیواد جمهور رئیس د رفسنجانی کورنۍ د ایران دولت او خلکو ته خپل د ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي. بلورت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل یادوي. ښاغلی غنی چې نن یې په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درنوي په مناسبت یوې ناستې ته وینا کوله، په دې اړه وویل:
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي، او هغه فساد تلفات و زیادت دلو بایز گرزی اماد من الوار نده ده اردو ده سربازان و ده من الوار نده او ده وطنوال و ده وار نده.
نوموړي وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دفاعي قواو په برخه کې بنسټیز بدلونونه راغلي، خو په وینا چې په دې برخه کې نورو کارونو ته هم اړتیا ده. او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون رئیس وایي د اساسي قانون د 21 مادو تطبیق له ستونزو سره مخ دی. قاسم هاشم زینن د افغانستان د اساسي قانون لونې د منځنۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په ځینو دولتي ادارو کې د ظرفیتونو نشتون د مادو د نه تطبیق اساسي لاملونه دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
د مصر د سینا په ټاپو ځمکې یو ځان وژونکي د موټر په وسیله د پولیسو د تلاشۍ پر پوسټه به میبرید کړی چې لږ تر لږه اته پولیسي وشلې. ویل کیږي چې په دې برید کې چې بریدګر پکې د چاودیدونکو موادو بار د خزلو یا کثافاتو موټر کارولې، دیارلس تنه نور ټپیان شوي. برید د لاریش په ښار کې د پولیسو پر یوې پوستې شوی. ویل کیږي چې د دې لویې چاودنې له کبله د پولیسو د پوستې درې منزله ودانۍ نړېدلې. له چاودنې وروسته وسلوالو پر پوسټه د ټوپک او راکټونو ډزې کړې. دا هغه کسانو د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي چې ګومان کېږي د نړېدلې ودانۍ له د ماتو ګډو لاندې به بند پاتې وي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو یوه وړه وسلواله ډله چې داعش سره تړلې تر دې مخکې په سینا او د مصر په نورو برخو کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ایران کې نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه درې ورځنی ملي ماتم پیل شو. رفسنجاني پرون د زړه د حملې له کبله د 20 کلونو په عمر مړ شو. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړو ایراني چارواکو نن په تهران کې رفسنجاني ته وروستی درناوی پر ځای کړ. هاشمي رفسنجاني له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. تمه کېږي چې د نوموړي د تدفین مراسم به سبا ترسره شي. په همدې خاطر سبا ته په ایران کې عمومي رخصت اعلان شوی. رفسنجانی په یو عملی محافظه کار مشهور چې غوښتلې د لویدیز او ایران ترمنځ اړیکې بهتره شي. د ترکیې پارلمان د دوشنبه پر ورځ د اساسي قانون د تعدیل پر حق لنجمنې مسودې بحث پیل کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر چې دا مهال تر ډیره تشریفاتي بڼه لري واکونه زیاتېږي. که چیرې تعدیل شوې مسوده د هغه قانون ځای ونیسي چې په ترکیه کې د 1970 میلادي کال د پوځي کودتا څخه وروسته جوړ شوی، نو ولسمشر رجب طیب اردوغان ته به دا پراخ اجرایه واک ورکړي چې د حکومتوالۍ سیستم په ریاستي بڼه واړوي. د قانون دا تعدیل همدارنګه اردوغان ته واک ورکوي چې 2 نورې 5 کلنې دورې هم په ولسمشرۍ کې پاتې شي. د ترکیې په اساسي قانون کې دا تعدیل د دې طرحې منتقدین وایي دا د اردوغان او د ده متحدانو لخوا هغه هڅه ده چې غواړي په ترکیه کې د یو کس واکمني جوړه کړي، خو رجب طیب اردوغان او د ده د حق او پرمختګ ګوند وایي په اساسي قانون کې دا تعدیل به ترکیه تر یو حده د فرانسې او امریکا د متحده ایالاتو سره برابر کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف هغه پلان د 4 کلونو لپاره ځنډولی دی چې د نړۍ د 20 هیوادونو وګړو ته د هیواد ته د ویزې پرته د تلو اجازه ورکوي. د ازبکستان د قوانینو رسمي ویبپاڼې په دې اړه نن د ولسمشر یو فرمان خپور کړی چې د ډسمبر په 9 نیټه لاسلیک شوی. په دې فرمان کې هغه پلان ځنډول شوی چې د لومړي ځل لپاره د ډسمبر په 6 مرزایف لخوا تایید شوی و او د 2010 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د عملي کېدو وړ و. په نوې فرمان کې ویل شوی چې دا پلان به د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې عملي کیږي. د دې پلان له مخې له 15 هیوادونو څخه سیلانیان له ویزې پرته ازبکستان ته د 1 میاشتې په مخه سفر کولی شي. د امریکا او چین په شمول د 2 نورو هیوادونو څخه د 55 کلونو پورته کسان کولی شي چې له ویزې پرته ازبکستان ته د 1 میاشتې په مخه سفر وکړي. دا و خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. د اټکلیز معلوماتو لمخې نن پرته له بدخشان په ټولو ولایتونو کې اسمان شین دی. په بدخشان کې چې اسمان وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 15.5°C. په بامیانو کې بیا اسمان شین دی، خو د تودوخې لوړه درجه 14.3°C. خپل په کابل کې بیا اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10.5°C. په کندهار کې هم یخنی ده، د تودوخې لوړه درجه 14.4°C. په ګردیز کې چې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 3.4°C. په هرات کې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 12.1°C. په غزنی کې اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 2.1°C. او په جلال آباد کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 14°C. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. دوستانو، په دې وسط کې د غراپور نوریدلای سي. افغان ولسمشر وای په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت ورته د منلو وړ نه دی.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي، او هغه فساد چې تلفات زیات دي د لو باعث ګرځي اماد منلو وړ نه ده.
د روزګان د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي، خو د روزګان والی بیا د اندېښنې بې ځای بولي.
د داعش لپاره دغه روزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته داعش ووسی، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا به هم واوري چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو لاسکسي زړه د خپل وسلو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یو ځای سو. د غرض په نړیوالو راپورونو کې د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د مړینې په اړه نړیوال خبرګونونه اوریدلای شي. نور راپورونه هم لرو. په دوه منیمای کې د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام دی او د محلويش سره سم د حقیقت سره پروګرام پر ځای به نن په خبرونه کې حق بحث ووري چې د افغانستان د 1989 میلادي شپږنویم لمریز کال د ملي بودیجې په اړه جوړ شوی دی. ورزو راپورونه ته زموږ اخلا ازادي رادیو ری. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې فساد د تلفاتو د زیاتېدو باعث ګرځي چې د منلو وړ نه دی. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې وکړې. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومتي مشرانو پیاوړی اراده کولای شي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد مخه ونیسي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل یادوي. ښاغلي غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په یادو ارګانونو کې فساد ورته د منلو وړ نه دی.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد تلفات د زیاتې دلو بایز ګرځي اماد منل ول نه ده. د اردو د سربازانو د ونل ول نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملی به کړو.
ښاغلی غنی زیاتوي کچیرې سرتیری په خپل وخت ښه تجهیز نسی، البسه خوراکي مواد او نور اړین توکي ورته ونه رسیږي، نو احتمالا د تلفاتو کچه زیاتیږي. هڅه مو وکړه چې په روان لمریز کال کې د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه له اړوندو ارګانونو څخه ارقام ترلاسه کړو خو بریالي نه سو. خود امریکا پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي و چې د تیر کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د افغان ځواکونو تلفات لوړ سوي دي. فرانس پریس لیکلی و په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې لږ تر لږه 60,000 تلفات درلودل چې 15,000 تنه وژل سوي او 15,000 تنه زخمیان وو. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وای د ملي وحدت حکومت مشرانو پیاوړی اراده کولای سي په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد کچه راکمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل په امنیتي، کشفي او دفاعي ارګانونو کې باید مسلکي او ظرفیت لرونکي کسان په دندو وګمارل سي، نه د ونډې په اساس.
په لومړي سر کې باید په دولت کې یو قوي اراده دغه موجوده سي چې د فساد لمنه په امنیتي ځواکونو کې ټول شي. درو سره امنیتي ارګانونو کې با ظرفیت مسلکي کادرونه ځای پر ځای سي، لوړ پوسټونه که په وزارت دفاع کې دي که په داخله کې دي او که په ملي امنیت کې دي باید ونه ویشل سي. دلته یو مسلکي ظرفیت باید رامنځته سي.
نوموړی زیاتوي د درې واړو ارګانونو ترمنځ منظمه همغږي د خیالي سرتیرو پر ځای د نویو سرتیرو په دندو ګمارل، د سرتیرو تجهیز او هغوی ته په خپل وخت د خوراکي موادو رسول د تلفاتو له مخنیوي سره زیاته مرسته کولای سي.
و مریدل چې افغان ولسمشر په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې فساد د نمنلو وړ بولي. بلخوا ښاغلی غنی وایي چې د تیر په تیر د دشمن غلط محاسبه به د هیواد دشمنانو ته درانه تمام سي. ښاغلی غنی نن خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د بد نظر کتونکو لپاره به د خاوره په هدیره بدل سي. تفصیل به له یوسف خان زدرند خبرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان دښمنانو په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو او افغانستان په اړه غلطه محاسبه کړې ده. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په دفاع وزارت کې د ملي اردو سلګونو سرتیرو ته په وینا کې د هیواد دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې د غلطې محاسبې بیا تکرار به ورته ګران تمام شي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح است.
دی وایي د افغانستان دښمنانو ته زموږ پیغام واضح دی. دوه کاله مخکې مو محاسبه غلطه کړې وه، تیر کال مو هم محاسبه غلطه وه او د غلطې محاسبې تکرار بیا مه کوئ. دې خاورې ته مو که په شوم هدف وکتل هدیره به مو شي.
ګورتان خط باشه
ښاغلی غنی دا څرګندونې د ملي اردو شهیدانو او د دوی کورنۍ ته د درناوي په خاطر جوړ شوی مراسمو ته وکړې ویل چې د اردو ټپیانو او کورنۍ ته رسیدنه یې مهم مسؤلیت دی. ولسمشر د دفاعي او امنیتي ځواکونو پاتې شویو وارثینو ته د کورونو د ویش لړۍ هم پیل کړه او ویل چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د کورونو په جوړولو کې لومړی حق د دوی او بیا د ملکیانو وي. افغان حکومت تیر دوه کلونه سخت خو د افغانستان د بقا کلونه بللی دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال وسله والو مخالفینو غوښتل د افغانستان یو اندازه جغرافیه ونیسي، دلته ځالې جوړې او خپل مرکزونه د ډیورین له فرضي پولې دې خورا انتقال کړي چې د دوی په باور نه دي بریالي شوي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر بیا ویلي چې راتلونکی کال به د افغان ځواکونو د بریا کال وي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د راتلونکي لپاره د دفاعي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او د هغوی تجهیز ته پاملرنه خورا ډېره شوې ده.
ډاډ څرګندوم چې د ملي اردو زړور منصوبان د نورو امنیتي ځواکونو سره په ښې همغږۍ کې او د افغان باتور ولس په ټینګ ملاتړ په ټول توان د شته امکاناتو څخه په استفادې د ګران هیواد د دفاع، سولې او امنیت د ټینګښت خپلو نستری کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
افغان حکومت داسې مهال د هیواد دښمنانو ته د سخت راتلونکي وړاندوینه کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو ولسمشر غني وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره هم ځانګړی پلان عملي کوي، د کوم لپاره چې کارونه پیل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه صافه وځي او ریټالې سي ورزو کندوز ولایت. په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو یو لاس کسي زړه د خپل وسلو سره یو ځای د سولې لپاره یو ځای سو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوالي ډلې تر دې وړاندې د کندوز د شهر په نږدې څنډو کې د دولت پر ضد فعالیت کوي او د دوی پر اتک سره به په کندوز شهر کې امنیتي ګواښونه هم یو اندازه راکم سي. اجمل اریان نور تفصیل راکوي.
په کندوز کې لس تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د کندوز په امنیت قومندانۍ کې د یک شنبې په ورځ مازیګر مهال د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یوې لس کسیزې ډلې د یو ځای کېدو په هدف لویه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د کندوز د سیمه ییزو چارواکو برسیره یو شمیر قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، د مدني ټولنو فعالانو، همدارنګه فرهنګیانو ګډون کړی و. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې یادو وسلوالو له دې وړاندې د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او ځینو نورو سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کوو چې د امنیت قومندانۍ هڅو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شول.
افراد مسلح مخالف با دولت در اصل سعی و تلاش منصوب
دغه وسلوال طالبان د امنیت قومندانۍ د منصبینو د هڅو له کبله د سولې له بهیر سره یو ځای شول او موږ د دوی راتګ په نیک فال نیسو او دوی د کندوز د امنیت په برخه کې ګټور تمامېدای شي. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال پر نورو وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې له جګړې او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
هیڅ کس مشکلات ما او شما را نه میکنه تا یک دغه خدا دا
هیڅوک زموږ تاسې ستونزې نشي حل کولی. راځئ د سولې او د خبرو له لارې د خپل ستونزې په خپل منځ کې حل کړو. ټولې ستونزې د خبرو له لارې حل کېږي، ځکه د ټوپک په میل او د جګړې له لارې ستونزې نه حل کېږي.
تمام افغانستان ګل ګلزار کړی بودیم.
په همدې حل کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وویل چې د یادو وسلوالو مخالفانو پر اتک سره به د کندوز ښار د ختیځې څنډې امنیت به هم ښه شي.
بین با منطق روی میز مذاکره او صلح بشینیم چې مشکلی کې بود.
راځئ د خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، ځکه په سوله کې خیر دی او که څوک مسلمان وي، ایمان ولري او انسان وي، هغه هرو مرو سوله کوي او هغه څوک چې سوله نه مني او جګړه کوي هغه د خپل د هیواد او د خلکو دښمن دی. د دغه لس کسیزې ډلې قومندان مشر خان په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې له طالبانو سره دوه کاله همکاري کړې، خو د کندوز د سیمه ییزو چارواکو او په سیمه کې د خپلو سرو وسلوالو کړنې د دې لامل شوې چې دی له خپلو ملګرو سره له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
ارتباط قمانده صاحب میراگل له قمانده صاحب د امنیت سره په ارتباط کې سو منګه قمانده صاحب د امنیت را وغوښتلو په ډېر هغه باندې موږ تقدیم کړو چې خام نه وضعیت ولیدو بیرته په دې ځنګلو کې ګرځېدلو بېطرفه کړو.
په کندز کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د سولې د پروسې د دفتر پرانیستلو څخه تر اوسه پورې نږدې 600 تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو و موردل چې په کندز کې د سولې له بهیر سره یو شمیر وسلوال طالبان یو ځای سوي، بل خو بیا په روزګان کې د ولایتي شورا ځینې غړي اندېښنه لري چې که دولت د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو باندې کنټرول ونه لري نو کېدای سي چې د داعش ډله پکې سر راپورته کړي. شریف الله شرافت د موضوع نور جزئیات راکوي.
د چارواکو په خبره داعش چې یو خطرناکه ډله د لومړی په جلال آباد کې راپیدا سوه چې وروسته بیا د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځېده. اوس په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي هم ویر لري چې ګڼې د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې به د داعش وسلواله ډله فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا غړي محمد قسیم حیدري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت د چرچینو او یو شمېر نورو ولسوالیو په ګڼې سیمو کې که څه هم وسلوال طالبان پراخ حضور لري، خو داسې اندېښنې موجود دي چې د داعش وسلوال ډله به له ګاونډي ولایت زابل څخه اروزګان ولایت ته خپل فعالیتونه وغځوي. نوموړي زیاته کړه چې افغان دولت باید د دغه ولایت په ټوله ناامنه سیمو باندې ولکه ټینګه کړي څو د داعش خطرناکه ډلې مخه ونیسي.
وامو ډیره لرو چې ځکه بعض ځایونې شنو چې ما بعض خلک د
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت له دې وړاندې ویلي وه چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله چې په ننګرهار ولایت کې پراخ حضور لري له پښو یې غورځولې ده. له دې سره د ولسي جرګې غړي هم په اروزګان ولایت کې د داعش خطرناکه ډلې د راپیدا کېدو اندېښنه لري. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې د داعش د حضور په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې امکان سته اروزګان ولایت ته هم راسي ځکه د اروزګان ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. دا هم وویل چې د وسلوال طالبانو د مخکینی رهبر ملا محمد عمر اخوند زوی مولوی یعقوب، د وسلوال طالبانو د دفاع وزیر او د پاکستان د اس ای دوه پوځي جنرالان هم اروزګان ولایت ته تللي او هلته له خلکو سره خبرې پیل کړې دي.
طالبانو یو غټ پای چارواکي ان تر دې چې وزیر دفاع د طالبانو اوس پیلن پر اروزګان کې موجود دي، دوه کسه د اس ای جنرالانو سره دي او د ملا محمد عمر اخوند زوی مولوی یعقوب هم سره دي. دا پر اروزګان کې عملا د خلکو سره په سلام مشورو اخته دي.
د مسولین په خبره اروزګان چې یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دي، پر نوې سلنه خاوره باندې وسلوال طالبان حاکم دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت والی په دغه ولایت کې د داعش اسلامي دولت د ډلې د راپیدا کېدو څخه ویره نه لري. د اروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې وسلوال طالبان له ډېرې مودې راهیسې پراخ حضور لري او هغوی نه پرېږدي چې داعش اسلامي دولت ډله دغلته فعالیت وکړي. نوموړي وایي که څه هم د اروزګان ولایت په ګاونډي ولایتونو هلمند او زابل کې د داعش ډله حضور لري، خو په اروزګان ولایت کې د دوی فعالیتونو ته زمینه نه ده مساعده.
د داعش لپاره دغه اروزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته داعش اوسیږي، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال ولیجان سرحدي دنده ځنډول سوې او تېره ورځې پر ځای په جنوبي زون کې د 404 میوندزون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست قمندان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو اروزګان.
او ولایت خورزو بدخشان ولایت په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي د غو ولایت سیمه چارواکي د امنیت په ټینګښت کې ناکام بولی. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي چې مرکزی او سیمه ایز حکومت له دوه کلونو راهیسې نه دي توانېدلی چې د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالۍ له مخالفینو پاک کړي. په دې اړه به له یوسف صدران څخه واورو.
د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت په ژمی کې هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ادعا کوي چې د مرکزی حکومت د سمې نه پاملرنې او د سیمه ییزو چارواکو د ناغړې له امله له تیرو دوه کلونو راهیسې د بدخشان دوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي نیلوفر ابراهیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان سیمه ییز ملکي او امنیتي چارواکي د وضعیت په ښه کولو کې پاتې راغلي. راغلی دی.
ما انتظار داشتیم که در امی مدت حداقل او ولسوالیایی که به دست دشمن است.
دا وای مونږ انتظار درلود چې په دې موده کې به لږ تر لږه هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي تصفیه شي. زمونږ د هیلو خلاف نه یوازې هغه ولسوالۍ آزاد نه شوې، بلکې نورې ولسوالۍ هم تر جدي ګواښ لاندې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي او مرکزي حکومت په خپلو سیالیو کې بند دي. سیمه ییز چارواکي هیڅ پاملرنه نه لري او ناکامه دي. له دې سره چې طالبان د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې فعالیتونه لري، د تیرو دوه کلونو راهیسې یې د امګان او اردو ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې دي. د بدخشان امنیتي چارواکو په تیر ژمي کې ویلي وو چې دا ولسوالۍ به د طالبانو له کنټروله خلاصوي، خو په ولایتي او ملي شورا کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د یادو ولسوالیو د بیا نیولو لپاره عملیات نه دي پیل کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اول د سره ورځو سیمه د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی پر مړینې د سیمه بیلابیلو هیوادونو خبرګونونه شوډلې چې تفصیل به له نوریاست نورې خبرو.
د بحرین د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد له اوږدې مودې رئیس ایران د هیواد په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی، په هغه پیغام کې چې د ټویټر له لارې استولی ایوازي ویلي چې رفسنجانی د خدای وبخي. د بحرین پاچا حماد بن عیسا الخلیفه بیا ایران ته د خواخوږۍ په جلا استولي پیغام کې ویلي چې له لوی خدای د هغه روح ته دعا کوي او د ایران ولسمشر د هیواد خلکو او د هغه کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د سعودي سونی واکمنۍ چې په سیمه کې د شیعه ایران ستره سیاله ده سمدستي د رفسنجانی د مړینې له امله د خواخوږۍ پیغام نه دی استولی، خو د دې هیواد یوه دولتي تلویزیون د مجاهدین خلق له یوه چارواک سره مرکه خبره کړې چې رفسنجانی په 1983 کال د ایران او عراق ترمنځ د جګړې په پای کې د په زرګونو بندیانو په اعدامولو کې ښکېل بللی دی. د کویت واکمن امیر شیخ سبا الاحمد السباح د رفسنجانی د مړینې په اړه د خواشنۍ په استولي پیغام کې له خدای غوښتي چې پر مرحومي ورحمیږي. قطر چې د خلیج په اوبو کې له ایران سره د ګازو شریک طبیعي زیرمې لري، د رفسنجانی پر مړینې د خواخوږۍ پیغام د دې هیواد واکمن امیر شیخ تمیم بن حماد السنی استولی دی. متحده عربی اماراتو چې په فدرالي او سیمو شیخان واکمن دی او پکې ایرانیان د قومي لګه کې لویه برخه جوړوي، د رفسنجانی پر مړینې د دې هیواد د مشرتابه لوري ایران ته پاستولي پیغام کې د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش چې پر ایران د خلیج د هیوادونو تر ټولو سخت انتقادي چارواکی دی ویلي چې رفسنجانی د سیاسي ریالیزم یا واقعي بینی او د ایران د اعتدال یو غږ و. د ایران جلاوطنه اپوزیسیون هم د رفسنجانی پر مړینې عکس العمل څرګند کړی دی. د ایران د اپوزیسیون مجاهدین خلق ډلې سیاسي مشر مریم رجوی په یو پیغام کې ویلي چې دا هیله منه ده چې رفسنجانی په مړینې سره د ایران اسلامي جمهوریت وپاشل شي. مریم رجوی ویلي د اکبر هاشمی رفسنجانی په مړینې سره یوه له هغو دو مهمو اساسي ستنو چې د ایران د فاشیستي مذهبي واکمنۍ تعادل یې ساتلی و ونړېده او دغه رژیم په بشپړه توګه د نابودۍ په حال کې دی.
او یو بل موضوع دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر دیموکراسۍ د حق کولو او ناسمو معلوماتو د اغیز قدرت کم ګڼلی و. دا وروسته له هغه چې استخباراتي ادارو وویل د روسي ولسمشر د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د اغیزمن کولو په مقصد د حق کولو د کمپاین امر کړی و. په دې اړه به نور حال ملالۍ بشیر کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر دیموکراسۍ د حق کولو او ناسمو معلوماتو د اغیز قدرت کم ګڼلی و. دا وروسته له هغه چې استخباراتي ادارو وویل د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د اغیزمنولو په مقصد د حق کولو د کمپاین امر کړی و. له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبې په ورځ خبره شوه، باراک اوباما ویلي چې د ولادیمیر پوتین قدرت یې کم نه دی ګڼلی، خو ده ویلي زه فکر کوم د معلوماتو په دې نوې زمانه کې د ناسمو معلوماتو د سایبری حملو او داسې نورو لارو امکان شته چې پر آزادو ټولنو آزاد سیستم اغیز وکړي او زموږ پر ډیموکراتیکو کړنو د اغیز هلې ځلې زیاتې شوي دي. دا خبری وروسته له هغه دی چې د امریکا د استخباراتي ادارې راپور نتیجه شي پوتین د امریکا د نومبر د اتمې د انتخاباتو د اغیزمنولو په مقصد د ډیموکرات ګوند د کمپیوټرونو د هک کولو د کمپاین امر کړی و. دا راپور چې د جنوري په شپږمه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای له خوا خپور شو وایي د دې اقدام مقصد د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته او د هغه ډیموکرات سیال هیلری کلینټن بې اعتباره کول و. په لندن کې د روسیې سفارت دغه راپور د امریکایانو د انتخاباتو د بې ارزښته کولو هڅه بللی ده. راپور وایي چې د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د سیاسي ګوندونو کمپیوټري سرورونه هک کړي وو. د راپور په اړه وروسته یوه معلوماتي غونډه هم وسوه چې پکې د امریکا لوړ پوړو استخباراتي چارواکو منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته معلومات ورکړل. ټاکل شوی د ډونلډ ټرمپ به د اګست په شلمه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. لدی معلوماتي غونډې ورسته ترامپ یو اعلامیه خپره کړه چې وایي خپل ټیم ته ویلي چې د ولسمشرۍ د لومړۍ نیوې ورځو پر مهال د سایبری حملو د جدي مخنیوي لپاره یو پلان جوړ کړي. د همداراز ویلي چې د استخباراتي ادارو کار تر زشت زیات درناوی لري. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې غړي لنسي ګراهام د یک شنبه په ورځ په واشنگټن کې ان بی سی تلویزیون ته د مرکې پر مهال په دې اړه داسې وویل: که د استخباراتي ادارو د مشرانو له معلوماتي غونډې وروسته هم ډونلډ ټرمپ د روسانو د کړنو په اړه شکمن وي، دا به زما لپاره سخته مایوسه کوونکې خبره وي، ځکه ثبوت ډېر زیات دی. زه له ده یوازې دا غوښتنه کوم چې ومنې روسانو لاسوهنه کړې وه او مخه یې ونیسي، او بل ځل شایي ایران دا کار وکړي که داسې چین دا کار وکړي. نن پر ډیموکراټانو دا حمله سوې ده، د راتلونکو انتخاباتو پر مهال پر جمهوري غوښتونکو دا حمله کېدای شي. ترامپ مخکې دوامدار دا ادعا رد کړې چې وایي د ده په ګټه مسکو د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، او ده ویلي چې دا خبرې د سیاسي مخالفینو دي. خو د ترامپ ادارې د دفتر راتلونکي رئیس راین سپریبوس پرون فاکس نیوز ته ویلي چې منتخب ولسمشر دا نه ردوي چې د هک کولو د کمپاین تر شا په روسیه کې د ځینو کسانو لاس و چې د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه یې په نښه کړل.
او په دې سره ورسېدلو څلور بجې او دېرشو دقیقو ته اجمالان به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسی روفی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. ولسمشر اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل بللی. د مصر د سینا په ټاپو وزمکې یو ځان وژون کې د موټر په وسیله د پولیسو د تلاشۍ پر پوسته بمی برید کړی، لږ تر لږه اته پولیسي وژلي او 14 تن نور ټپیان کړي. او ایران نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه درې ورځې ماتم پیل کړ.
اوس په هم سهارګل امیرزی سپورتي خبرونه واوروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په بامیان ولایت کې د سکیلو بغاړو تمریناتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه د نشراتو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې اسکی سیالۍ ته د چمتووالي د تمرینې لوبې له سلو څخه د زیاتو نجونو او هلکانو لوبغاړو په ګډون 13 ورځ پیل شوې. د ښاغلي شهزاد په خبره د لوبغاړو ترمنځ به د اسکی سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په وینا افغانستان څو میاشتې وړاندې د اسکی د نړیوالي او سیاسي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د هند بهرین د بیسکل غلاوني سیالیو لپاره د هیواد د بیسکل غلاوني د لوبډلې چمتووالی روان دی. د افغانستان د بیسکل غلاوني فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته ویل چې درین جونی او درې هلکان د هند او بهرین د بیسکل غلاوني په سیالیو کې برخه اخلي او په خبره چې دوی هر ورځ تمریناتي لوبې کوي. د ښاغلي صادقی په خبره چې د هند او بهرین د بیسکل غلاوني سیالی به یو میاشت وروسته ترسره شي. او د هسپانیې د فوټبال لیګ د سیالیو په دوام سلتا ویګو او ریال بیټس لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې سلتا ویګو لوبډلې 3-1 پر وړاندې مالاګا او ریال بیټس لوبډلې 2-0 پر وړاندې لاګانس لوبډله له مخې لري کړه. همدارس په پام کې دا چې اوساسونا اول نسیا لوبډلې نن شپه سیالي ترسره کړي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو، یو بل نړیواله موضوع هم ستاسو د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې د ولسمشر په وروستیو ورځو کې د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي. سفی الله استانګزی نور حل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګه په باراک اوباما غږ کړی چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره په خپل ژمنه وفا وکړي. په امریکا کې د دغه سازمان رئیس مارګریټ هوانګ په یو سرخلاصي لیک کې د 1.2 میلیون کسانو په استازیتوب ولسمشر اوباما ته لیکلي چې له تاسو غواړم خپل ټول توان د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره وکاروئ. موږ اندېښنه لرو که په دې کار بریالي نشئ، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لسګونه او یا هم سلګونه نور خلک نږدې زندان ته راولي او په ناقانونه توګه به په کلونو په بند کې پراته وي. ښاغلي هوانګ د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د ولسمشر اوباما تر دې دمه هڅې ستایلي، خو ویلي دي چې تاریخ به په دې حساسو شیبو کې د ګوانتنامو د تړلو یا نه تړلو په خاطر د ولسمشر اوباما د جمهوري ریاست په اړه قضاوت وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګ ویلي د جنوري په 11مه بچې د ګوانتنامو زندان د پرانستل 15 کلیز سره برابر ده د ستري محکمې په وړاندې په واشنگتن ډي سي کې لاریون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مشره حوریه مصدق هم وایي ګوانتنامو باید وتړل شي، له محاکمې او د جرم له ثابتېدو پرته د بندیانو ساتل پکې ناقانونه کار ده.
ترامپ بیانات داسې ښکاریږي چې دا متاسفانه غواړي چې دا زندان همدارنګه خوشي پاتې شي او نور زندانیانو هم پکې برابري. دا زموږ د ډېر اندېښنې وړ ده. ښاغلی اوباما اوس چې د دوی اخري وخت زموږ غوښتنه هم ده چې اوباما باید دا زندان هم وتړي او زندانیان یا خوشي کې یا هم محاکمه وشي او د دې جرم باید ثابت شي. که جرم ثابت و نه شي، هغه اشخاص چې د محاکمې
د ګوانتنامو زندان د بشپړ تړلو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د جنوري په 15مه څلور یمنی بندیان له دې زندانه سعودي عربستان ته انتقال شول.
دوستانو د ژمنې سره سم د دوو نیز پروګرامونو د خبرېدو وخت راورسید. د انصاف په لټه کې پروګرام به وروسته راسي، خو لومړی د حقیقت څه دی پروګرام پر ځای نن هغه بحث اوري چې د افغانستان د 1400 لمریز کال د ملي بودیجې په اړه جوړ سوی دی. اجمل تورمن دغه بحث چمتو کړی دی. په دې بحث کې میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې د کمیسیون غړی اغلی حمیده اکبری او د چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی.
درنو اوریدونکو سلام، لکه څنګه چې خبر یاست د 1400 کال لپاره د مالی بودیجې طرحه چې د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و د دغه جرګې لخوا رات شو. اوس افغانستان مالی وزارت وایي چې په بل طرحې کار کړی دی، دغه طرحه چمتو شوی چې ډیر زر به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واسوي. دا چې دغه طرحه به پاس شي له ولسی جرګې نه او کنه او دا چې رات شو څه ستونزې پکې موجود وي، په دې اړه یو بحث لرو چې په دغه بحث کې له موږ سره د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي اغلی امیده اکبری او دغه شان د چارو کارپو خاغلی عبدالقادر جیلانی برخلریستاس کوربه د اجمل تورمن رازو د سر پختنه له اغلی اکبری څخه کو. اغلی اکبری، په دغه بودیجې په طرحه کې چې د مالی وزارت ولسی جرګې ته استولې و، څه ستونزې موجود وي چې ولسی جرګې دغه طرحه رات کړه؟
د خدای په نامه دغه طرحه چې راسو هغه یو خود داسې و چې توازن په باقي کې موجود نه و د ولایتي په برخه کې، او بل هم ځینې کسان داسې مشکل درلود په دغه وزارتخانو کې. یو پروژه سره چې هغه تر 3 کاله 15 کاله پورې همداسې تکرار به بررسي، بیا هغه معلومه نه ده چې کار د چیرې دی، ولې هغه خلاص نه شي. که هغه کار به خلاص شي، که هغه کار به وکړي، خو هغه کار به خلاص شي، که هغه نه هغه بودیجې سند وباسي، دا سم مشکلات په وو. خو ځینې نور هم
دغه توازن خبر تاسو وکړه، که دغه چیرته د توازن چې وکیلان وایي چې باید په پام کې ونیول شي، په دې توګه باید په دغه بودیجې کې زیاتوالی راشي که څنګه؟
نه نه، داسې توازن ګوره که زما په ولایت کې 2 میلیون نفوس لري، یو بل ولایت 3 میلیون نفوس لري، په دغه نفوس باندې دغه بودیجې تقسیمیږي. بیا توازن داسې وایي چې که 15 لکه په وردګ کې ورکړي، باید 15 لکه په غزنی کې ورکړي.
نو فکر نه کوئ چې لومړیتوبونه باید په پام کې ونیول شي چې مثلا په وردګو کې څومره پروژو ته ضرورت دی، څومره پروژې لومړیتوب جوړوي، او یو بل کې مثلا ډیر کار شوی هغه ته کم ده؟
موږ هم دغه خبره وایو، اولویت په نظر کې ونیسي. داسې خو نه دی چې یوازې په پیسو باندې تقسیمات، دا خو داسې نه دی چې په پیسو باندې تقسیم شي 15 لکه په وردګ ورکړي هغه څه جوړوي. په اولویت په نظر کې ونیسي هغه څه ضرورت لري، سړک لري که مکتب وي که کلینیک وي که داسې شیان، بیا په دغه باندې تقسیمات شي، دغه اولویت دي. داسې خو نه دي چې حتما باید 15 لک وردک، 15 لک غزنی، 15 هرات، داسې خو اشتباه دي، دغه کار اشتباه دي. ځینې
وکیلان تاسو وایي چې مالی وزارت همداسې کړي مثلا چې برابر وي شړي دي؟
نه، دغه هغه هم همداسې نه دي کړي.
نو هغه نه دي کړي، تاسو هم دا نه غواړئ؟ مشکل چیرته ده؟
مشکل داسې دي، مشکل موږ وایو چې هغه اولویت په پروژو باندې وردک ضرورت لري یو سرک نه او دوه کلینیک نه دغه سمه ده مونږ منو هغه بل غزنی تاسې وای شي نه مونږ یو پانتور غواړو هغه بل یو درې مکتبونه غواړو دغه سمې دي داسې خو نه کې پنځه مکتب په ما باندې به وردک باندې ونیسي او یو پوهنتون ونیسي یو سرک ونیسي دغه خو اشتباه دي دغه مونږ هم نه منو دغه ځینې وکیلان چې وایي چې
یعنی په لنډوی کې وایو اغلې اکبري چې وسونته په وکیلانو کې لکه مالی وزارت په طرح کې
په دواړه دي په دواړه دي
مننه کور ودان جیلانی صاحب وروسته لدی چې د ولسی جرګې لخوا دغه طرح رد شو د ځینې کارپوهانو لخوا دا نظر هم مطرح شو چې ولسی جرګې سیاسي چلند کړی دی او دا ځکه د بودیجره شوی دی چې ولسی جرګې چې هغه وزیران سلوي صلاحیت کړی اغه حکومت روسه پر سرپرستانو په توګه ساتلی دي. آیا فکر کوي چې رښتیا هم دغه یو چلند او کنه په بودیجه کې واقعا ستونزه موجوده و چې د تر حرارت په دولسي جګړې لخوا
تر کوم ځای پورې چې سوال دی د سیاسي چلند په اړه باندې نو هغه وکیل صاحب به ډیر ښه پوهیږي چې څنګه د سیاسي چلند شوی کنه دی شوی لکه څنګه ما مخکې هم سوسو زلی ویلې دي چې په ولسی جرګه کې
ځینې تاسو هم د هغه کارپوهانو سره په پام نظر ہے کنا صرف تاسو شخصي نظر غواړم په دې
فکر زما شخصي نظر هم دا دی زه وایم چې په ولسی جرګه کې ځینې وکیل صاحبان چې هغه واقعا ملي فکر کوي او هغه د زر تر زر کوشش کوي چې د ملي بودیجه تصویب شي تر څو ځند پکې منسترانه شي کدا څومره ځند منسترازي اې دې معنی چې مونږه شاتک کو یعنی مثلا په دې بودیجه کې مونږ کولای شو چې یو پر 12 یو په 2 باندې یو په 12 باندې دو په 12 باندې مونږه دې مصرف تر سره کو درې په 12 باندې هغه خبره نه ده لیکن په انکشافي برخه کې مونږه هیڅ قدم نشو اخیستلای یعنی منګل زند سره ول خند سره مخ کیغو چې د دې له کبله باید بودیجه زر ته زر تصفیب شي خو بل طرف ته کوم ګورو دا د وکیل صاحبانو هغه د نظارت او د سارنې یو قانوني حق دی چې هغه ورکول شوی دی مسلم حق دی چې د بودیجه په اړه باندې دوی خپل نظریات ورګي خپل وړاندیزونه هم دی ولري د خپل ولایتونو اساسیتوب دی کوي نو دوی وړاندیزونه در دوی حق دی لیکن ځین وکیل صاحبان چې هغه لګ اثر او رسوخ لري لګ قوي وکیل صاحبان وي او ټیم لري پر ولسی جرګه کې بیا دوی دین ناوړه ګټه پورته کوي کاغه نصاب پوره کیږي چیرته د تصویب نصاب پوره کیږي ولې دوی یو تهدید وزیر ته مخکې کوي چې زه دومره ټیم لرم ما ته دومره پروژې به ترا کی دا به فلانکی وزارت تور کی نور وزارت کې هغه ټیم جوړ کړي چې دغه پروژې رخپلی کی او بزنس او کاروبار وکړي دین وکیل صاحبان هم بدی خبرو کې زماوري ټول به پويږي دا یو حقیقت دی لیکن موږ حقایق وایو دا به د ولس مشر د اجرایي رئیس دا ټول به دواوري په دې اړه باندې جدي اقدام وکي دا تر سو پورې موږ دا چیږي وو بل ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې بیل شکه د بودیجې جوړولو سیستم زمونږ نور هم پیاوړتیا ته ضرورت لري لیکن بل طرف ته کوم ګورو ځوان ټیم لرو هغه بودیجې چې مخکې به خارجانو جوړول او سي مالی وزارت ځوان ټیم جوړوي نو د دې لپاره د ځوان ټیم نشخه ګټه پورته شوی وي د بودیجې سیستم باندې نور هم کار وشي یعنی بودیجې دی ډیر لوکلایز
جیلانی سم مخکې کوم پښتون مال وکیل سم نو کړای په دې برخې تاسو ما سره هم نظر یی چې بودیجه مثلا د دې لپاره چې د ولایتونو د وکیل صاحبانو یا استاد ترمن په دې باندې مثلا ستونزه را پیدا شي چې د ولایت ولې دومره شوي د ولایت ولې دومره شوي فکر نه کوي چې لومړی تبونه ته باید پام وشي مثلا په دایکوندی ولایت کې شاید ډیر کار ته ضرورت وي البته مثلا ډیره بودیجه ورکړ شي مثلا په ولایمغه کارونه شي البته باید تر سره شي هغه مثلا په جوجان ولایت کې کېږي هغه کارونه تر سره شي وي کنه البته کوم بودیجه ضرورت وي فکر نه کوي چې دلته وکیلان او ولسی جرګه باید په خپلو کې دغه توافق ته ورسیږي چې بودیجه تصفیه شي
خو
د درې ځله مثلا په خوا هم داسې شوی چې په ورته دغه وخت کې چې مالی وزارت دغه طرح لګي د ولسی جرګې لخوا را دیږي او به ورسره ستونزې را پیښ
په ډېر احترام سره چې وکیل صاحب ته زلرمه کوي خبر ډېر امیانه درته وکمه وکیل صاحبان بیچاره په دین پويږي بودیجه باندې ځینې وکیل صاحبان مطلق به سواد دي هغه د بودیجی سند باندې نه پیږي هغه ملي لمړیتوبونه باندې نه پیږي ته سوال کې چې دی ولایت تاسو نه باید بودیجه ورکول شي اختصاص دی تاسو مره ورکول شي ټلیفون راوخلې وکیل صاحبانو ته زنګ وهي چې د افغانستان لمړیتوبونه اولویتونه څه شي دی
یو دوه درې سلو فقې د خغل جلانی سره
نه ځینې شپه کې زه یوازې ځینې وکیل صاحبان یادوم ټول نه یادوم
زه هم غواړم چې غل اکبري نظر واخلم چې
واقعا د نظر کې ورکی بالکل
نه په دغه خبر باندې چې اوس خو دغه خو رښتیا ده دغه خبرونه په دغه خاطر باندې چې وایم چې ځینی وکیلان ستا داسي وو داسې بي سواد نه داسې بي خبره بي پروا سچ هیڅ نه پوي چې خبر څه دی په فلورا څه تیری چې
ستاسو کمیسیون وظیفه په دې ورکه کې شته مثلا
موږ په دغه کمیسیون چې دغه
نه تاسو څنګه مثلا دغه مالی او بودیجې کمیسیون کې کنه د نور وکیلانو سره یې اساسي وظیفه دې کمیسیون نه جوړیږي چې باید کار وشي دغه مثلا کنه نه خبره دي عامه په هاوی ورکل شي چې مثلا دغه موضوع دغه سره وکیل صاحب دغه سره دا باید د سې شي
موږ دغه کار وکړو ځینې وختونه زنګ وهو چې
کله وای کوي وسی ول سیجر کې په نړۍ ورته شوی دا ډېر
دی او د مالکانو څو هغه خو یو ځل خو رات سوي دی بیا براسي په تصویب باندې موږ ځینې وختونه زنګ به وو خور کې د زما ګران وکیل داسې یو پروژه ته د تاسو په ولایت باندې تاسو څنګه باغوي خبر باندې هغه څنګه کار خلاص سوي دی وای چې بلاد درپسې که هر څه شته سوي دی په ما باندې سي
وایره درکوم
دغه 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 بعد خبره ده نه دغه دغه خیانت دی په دغه ولایت باندې داسې وای یو وکیل انتخاب کړی دی یزین وکیلان سچ رښتیا دی هیڅ په شورا کې موجود نه سه په یو کال هم باندې یو ځل هغه ته حاضرې جام ډیر خبره ده هغه په یو خبر باندې ک په سزو وی ک په یو ګل بل خبره وی ک په یو رایګری ډیر مهمه ده په خو باندې ک حاضرې جام خو نه سه په شورا کې دغه سره مونږ بس وکړو ک هغه یو خبر وای چی یو وکیل ته یو وکیل زه پتاسه باندې سه دغه خو بده خبره ده نه ما باید موږ نه باید داسې مداخله به وکړو دغه په کارو باندې خو ځینې کسان ستاسو چې وایي زه نه پوهیږم په دغه خبره باندې چې دغه بودیجه څنګه دی په مو ولایت سو پروژې استي موږ هغه سره راهنمایي به
خغل جیلانی کدا سي بیا ځلې مثلا دغه بودیجه طرح مالی وزارت وایي چې موږ په کار کړی بیا ځلې ګو ک بیا ځلې فرض کړی دغه سي ورته مسایل لامل ولسی جرګه بیا هم رات کی فکر کوي چې هغه زیان چاته رسیږي څوګي ویني
دی
خلک حکومت ولسی چاته
ولس بیچاره رسیږي تاسو ګورئ د بودیجې ردول دا کوم غواخونکو خبره نه ده بلکې دا د اصلاح لپاره دا د بهتري لپاره یو اقدام دی دلته به موږ په ذهن کې دغه خبره ولرو ک چیرته وکیل صاحبان بودیجې ردوي نو وکیل صاحبان بد وکړل دا چې به موږ فکر ونکو ځکه دغه بودیجې سکله مشرانو 15 اقرب باندې د هر میاشت دا مشرانو جرګې ته ځي به یو میاشل ته به راځي دلته ولشي جرګې ته یو میاشت د مطالعې وخت ورکي د بودیجې د سند نو دغه بودیجې دلته ځي د دې لپاره چې په دې کې تعدیل راشي اصلاحات راشي د وکیل صاحبانو وړاندې زونه پکې واچو به موږ اصلاح کو به پارلمان ته مخکې کو دا یو عادي پروسه ده یو ډیر یو طبیعي خبره ده لیکن زنډم دومره زنډ نه چې دا د رسالور میشته وزنډیږي چې موږ د کال یو روب ځای شي د سیم باید ونه شي بل مهمه موضوع ده د انډول ساتلو په ملي بودیجه کې انډول ساتل یا توازن ساتل دومره مهم دي نن کومنګ انډول په تیرو کولو کې نه ده ساتل شوی دا زو په سرحد سره وایم زو خپل مالی وزارت کوم لیکن نو ساتل شوی کچيري انډول ساتل شوی وای د منګا د هرات نه مزار شریف د ننګرهار نه د قندوز نه د یوسو ولایتونو سي منګا بنادر هم دلته موجود دي ګمرکونه هم موجود دي د دې ولایتونو نه به غیر ته ماته نور خو چې نور کې اقتصادي د ولسوالیو په کچه باندې حتی په دې لوی ولایتونو کې په ولسوالیو کچه باندې ته هیڅ بازار نه لري ته هیڅ یو لوکلایز اقتصاد نه لري یو محلي اقتصاد ته نه لري لوکل اقتصاد ته صفر دی وجه هم دا ده چې انډول په نظر کې نیول کې یو موضوع دا هم امکان نه لري چې ټول ولایتونو ته دی په یو شکل سره بودیجه تقسیم شي ورده کول شي ځکه فاریاب کې خلک چې وحید سخاکو بنه لري د سخلو بنه لري لیکن بل طرف ته چې ګوري په یو ولایت کې هلته هیڅ پنتون نشته په نورستان کې ته به پنتون ورته جوړ کی بل طرف ته ګوري خلک شفاخانه نه لري هغه ته به شفاخانه جوړه بل طرف ته کوم ګورو لوی ولایتونه دی منګه نور خو وړ دی یو څو لوی ولایتونه سي منګه لرو مثلا کته پنشیر ولایت راوخلی ول ننګرهار سره مقایسه کی خدا خو هیڅ امکان نه لري ځکه هغه دوه سوالی قدر ته ولایت دی نو ته ضرورت دی ته لري چې ننګرهار موږ ته په کال کې موږ ته 15 میلیارد افغانۍ اوېدم لاس تر وړي دا خبرم به موږ هیر نه کو 10 میلیارد افغانۍ ماته وې دنه راځي 10 میلیارد افغانۍ ماته هرات نه راځي 10 میلیارد 15 میلیارد د مزار شریف نه راځي قندهار نه ماته 10 میلیارد افغانۍ اوېد راځي نو زما ټول بودیجه خو یو 15 میلیارد افغانۍ سیمه وېد رټول کړی دي نو ما خو ډیرې اوېد لوي ولایتونو رټول کړی زبې دوی ته ډیر رحمت ورکم دلته به ز صنعت قوي کم بل طرف ته واړو ولایتونه
نه ګوري دغه د دسې حساب هم نه جیلانی صاحب چې د امغلی ولایت دیجا مال ته لګول شي یعنی دغه یو لوی
مې خبره ته زرات لم دغه لوی ولایتونه موږ واړو ولایتونه ساتي
حکومت خو ټول پوړان مسؤلیت لري کنه په ټول کې باید ولګول شي
دغه لوی ولای د په ټول دنیا کې یو هغه دی یو اصل دی
چیر دینه ډیره وایدر تر سکیه مات به ډیر ولګول شي
اول او نن نه دشنه دا اول چې دا اوید د کوم منابع و نه راځي دا هم لیبو دیجی تر راځي زوی م چې دا واړو ولایتونه چې دی چې دا مثلا ګمرک نه لري پمنس کې پراته ولایتونه دی هیڅ هغه نه لري عیادات نه لري دغه لوی ولایتونه زمون واړو ولایتونه ساتي خبره ته دی وګده نو تر ډیره بریده پوري تبي خبره دا کومو کني مانو د نورستان څخه کوم بده جوړ کول کیږي هغه ننګرهار ته ورکول شي نو کار مخکې ځي خو نه ځي مخکې کنه ځکه نورستان وړوکی دی او نفوس هم کم دی
د نفوسو په دغې باندې سم ولې دا مثلا د عیداد په حساب
نه د عیداتو نه دی د عیداتو نه دی دا زمونږ ضرورتونه دي د هر ولایتونو ضرورتونه ما تشریح کړه چې فرق لري بیا په دې کې زمونږ لومړیتوبونه ملي چې په هغه کې مثلا امنیت دا معرف دی او صحت دی دغه برخې چې دي دغه برخې هم بیا په ولایتونو کې فرق کوي
مننه خبره جیلانی اخلي اکبري وروستۍ پښتنه هغه ده چې خغلی جیلانی ویل چې زیان ولسته رسیږي که بودیجه ردیږي د ولسي جرګې نه وځنډول کیږي په ولسي جرګه کې بل څوک نه دي ناست د ولس استازي ناست دي خلکو استازي ناست دي کنه اوس دې ته په پام سره کچیر بیا ځلی په لنډ ورځو کې به مالی وزارت دغه بودیجه ولسي جرګې ته واسوي آیا فکر کوئ چې دغه طرح به پاس شي ولسی جرګې نه او کومه ستونزه موجوده وي بیا به هم رد شي
زه فکر کوم چې اوس نه دغه چې اوس رد شوی دی چې بیرته به راځي رد نسی په دغه خاطر باندې چې دغه ټول اولویتونه په نظر کې نیولې دي جناب وزیر صاحب مالیه او دغه د رئیس بودجې نه مونږ دغه سره خبرې کړې دي دغه ټول وکیلانو مونږ غوښتل دي چې تاسو څه ضرورت لري په دغه ولایت د تاسو په قریه باندې په ولوس په همدغه ځای چې تاسو رای اخیستي څه اولویت لري
یعنی هیله شته چې پاس شي مننه کوم ودان قدرمن اوریدونکو دا د دې ورځې باس چې وام اوریدلو نتیجه به وخت معلومه شي چې څو ورځې وروسته د افغانستان مالی وزارت دغه طرح بیا ولسی جرګې ته لیږي چې ولسی جرګه دغه طرح پاس کوي او کردای وي نو دا د وخت په راتلو سره به ثابت شي لخپل درنو ملمنو اغلی امیدی اکبری او خغلی عبدالقادر جیلانی څخه مننه کوم
کور ودان
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په تیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو عزتمند او ریډونکو سلام زخان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم د ازادي راډیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت څخه د جمعه خان همدرد په نامه د یو کس ستونزې راخسته ده د یوې د زابل ولایت د مرکز قلات خار وسنۍ روختون د روختۍ وسایل او تجهیزاتو لکموالي سره مخ ده د همدې لامل په کې د ناروغانو لازمه درملنه نه کیږي دا به هم واوري چې د عام روختۍ وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
تاسو څوک او د کوم ځای نه تماس نیولې
جمعه خان هم دردم د زابل ولایت لکلا شهر
ستاسو مشکل څه ده
نور مریضان ډېر وخت خپل ژوند لاس ورکوي موږ د شفاخانه څخه ستونزې لرو موږ یو شفاخانه درلودلم
دا روختون چې تا یاد کړ د په کوم ځای کې
دا روختون په زابل ولایت د ولایتي مقام ترڅنګ دی ډاکټران څه مګر وسایل نه لرو دوی ورځې مخکې یو ټکر وسو په زابل ولایت کې نو کله چې موږ دغه مریضان راوړل زابل ولایت روغتون ته د درملنې لپاره به امکانات نه ول لګل مور سره بیرته واصل کندهار ته دغه چې څو توزل دغه څه شغل دي حتی دا به در کوم چې موږ چې کابل کندهار ته مریض وړای یعنی سایه ورکړي دا ډیر امکانات کم دي دا یو غټ ولایت دی نه پوسې ډیر جاتی هم خا ډیري ستونزې رامنځته کېږي.
د ماشومان یا زنانه چې مریضان شي د دې درملنه کېږي؟
بالکل د غیر تداوی کېږي، خو ځینې وخت یا داسې وختونه هم ما په خپله لیدلي، حتی له شفخانې نه مې ضرورت ور شوی دی. ولې ډاکترانه هم نه دي ملامت، ډاکتران وایي مور څومره وسایل چې مور ته راکړي دي هغه مور تر داسې قربان کړي دي. هغه مریضان که اقتصادي ضرور وي کندهار ته ځي، دغسې نورو ولایتو ته ځي، او که هغسې نه شي نو بس خدای نه کرده د مرګ سره مخامخ کېږي.
ماشومان یا ښځې چې مریضان شي او دلته تداوی ونه شي بیا ورسره څه کوي؟
دلی ونه شي له دغه سفر کو کندهار ولایت هلته، نو بیا څو شپې ورته کوم، هلته هم ډېر مشکلات دي. یو مسافرې ژوند شي، بل شپې مو پر بل ولایت دي، بل څوک د کور سرپرست نه لري، خامخانو دغه ستونزې ډېرې دي. رئیس ښه فعاله، رئیس فعاله، د ډاکترانې فعاله دي، په امکانات بېخي کم دي. موږ د اشرف غني د نور داسې لوړ پوړ چارواکو څخه د ستانې وزیر څخه مې دغه غوښتنه ده، دا خواهش دي چې صرف وګوري دغه څه رقم شفخانه ده.
همدر صاحب، ته پخپله کله ناروغ شوی؟ دې روغتون ته د مراجعه کړې، تداوی دې شوی؟
بله پخپله، زه یو ځل مې یو چکر له امله لاسې ماتو چې هغه وخت عکسونه نه اخیستل کېدل، وایي ماشین خراب دی. لاړم کندهار کې مې څو شپې وکړې، هلته مې لاس عکس واخیستی چې هغه لاس ماتو بیا مې جوړ کړی. دوهم ځل دپاره مې غوږو ناروغي درلودلې چې لاړم شفخانو ته، پر دغو شفخانو کې یعنی داسې د تداوي شان موجود نه ول، له هغه څخه بیا بېرته زه لاړم حتی د کابل ولایت ته مې سفر وکړی. په جمعه کښې خامخا به یو وار له ملګرو سره یو شي ته ورغلی یم، خو د ډاکترانو هم دغه وایي موږ سره دومره امکانات نه شي
همدر صاحب. په دې حیصه کې موالي ته مراجعه کړې ده، رئیس د سیاتامې دا څوک بوي؟
څو ځلې خلک ورغلي دي، لوسالۍ څخه خلک راغلي دي، زنانۍ مریض دي چې امیدواره وي، نو هغه په لارې ساه ورکړې وي، ولې په دې خطر یا رسېدلي نه وي، یا سړکونه خراب وي. موالي صاحب هم ور سره ژمنه کړې ده، وایي زه به دا تر لوړ پورو چارواکو دا خبره رسوم. دولتي چارواکي لوړ پورو چارواکي د کابل څخه زموږ ته پاملرنه ونه کړي، نو زموږ تعبیل ولس به څه وکړي؟
همدر صاحب، ستاسې ستونزې څومره دي په دې حیصه کې؟
شفخانه جوړه شوې ده، هېڅ اوس یو ورته م هغه یو ګودام دی د غنمو، په غنمو کښې صدر کېږي، دغه شفخانه چې ده بېخي کوچنۍ شفخانه ده، او دومره شاعل نهشته چې موږ ته په دغه شفخانه کښې ګټه ترې واخلو.
ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
ډېره زیاته مننه ستاسو د راډیو څخه او ستاسو د همکارۍ څخه، بېخي خوشحاله شوم.
د انصاف په لټه کې
د زابل ولایت د مرکز قلات خار د روغتون د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو د کموالي ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاحاتو د پروژې له سلاحکار ډاکټر حبیب الرحمن نیازي سره شریکه کړه. جناب ډاکټر نیازي، د زابل ولایت د مرکز نه ځینو خلکو ټیلیفون کړی ازادي راډیو ته چې د قلات د خار روغتونونه روغتیایي وسایل نه لري، د دوی سمه درملنه هم پکې نه کېږي، په دې حیصه کې مې ستاسې نظر غوښت.
ستاسو ستاسو له طریقه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. د خلکو شکایاتو ته او نظریاتو ته خو موږ احترام لرو. راځو اول دغه یو مشکل ته چې دوی ویلي دي چې هلته وسایل نه موجودیت، موږ د شفخانې نه باقاعده هلته نظارت کوو، د شفخانې تجهیزات، د شفخانې د تعمیر مسله، د شفخانې د تداوي مسله، دا فلحال اوس حل ده. یو نمونه دار ته چې تعمیر مسله کې استاندارد عاجل شب عاجل بس جوړ شوی ده، نسایی ولادي وارد مکمل مجهز ده، لابراتوار مجهز ده، حتی په لابراتوار په بس کې د مایکرولاب په شمول باندې وسایل هلته موجود دي، همشه عملیاتونه شوي دي، نسایی ولادي بس کې هسترکتومي پورې عملیاتونه هلته کېږي، مجر عملیاتونه هغه هلته کېږي. مخکې مشکلات د تداوي په حساب باندې موجود و چې هغه هم د اورتوپیدي بخش موجود و. خوشبختانه په 1995 تشکیل کې د اورتوپیدي بخش لپاره موږ یو متخصص هلته اضافه کړی او یو ډاکټر یې معالج هم هلته اضافه کړی. تقریبا 100% د داخلي بستر مریضانو تداوي د شفاخانې نه کېږي، 50-70% پورې د او پی ډي مریضانو د سرطان مریضانو تداوي دا د شفاخانې نه ده.
جناب ډاکټر نیازي، دوی د ډاکټرانو نه شکایت نه لري؟ دوی چې ډاکټران هم پکې شته، ډېر ښه متخصصین هم شته، روغتون هم ښه دی، خو دغه وسایل ډېر کم دي. د ولسوالیو نه هم خلک راځي او د مرکز نفوذ هم زیات شوی دی، نو کله چې موږ ورشو نو سمه تداوي هم نه کېږي، او علت یې همدا دی چې وسایل نه لري. مثلا دا هم وایي چې دلته کله کله موټر وجنګېږي، زخمیان راشي، لاسې ماتې، سر ماتې، ماشینونه نه لري چې دوی عکس واخلي او اکسرې وباسي.
دا اوس هم که تاسو شفخانې سره تماس ونیسئ، ډیجیټل اکسرې، فعال اکسرې موجود ده، دا خریداري شوي دي، یا پخواني وسایل چې هغه هم موجود دي، د یو د ولایتي روغتون په سویه مطابق، د هغې مربوط دی پی ایچ ایس مطابق باندې چې موږ هلته یو طرز العمل ورته لرو، هغه وسایل موجود دي.
چون شفاخانه اتیا بستر وام اتیا بسترونه چون خدمات زیات شول خصل تکال د پندنویم کال په تشکیل کې د شفاخانه بستر سل بستر شو بلې استرکتومی چل دکی وسایل التی وسایل چې نوی داخله کیږي په راتیر میاش کې 57 عملیاتونه په خپل پولیتی رو کې شوې دي 15% تقریبا ماجر عملیاتونه چې 230 پته اغم دلته اجرا شوې دي په دې شفاخانه کې کله چې وسایل موجود نوی نو د عملیات په څه باندې کیږي وسایل موجود دي ولیم کافی نه دي 50% پوری بودیجه د زابل دولتي روغتون مصرف شوی ده دا چې مصرفيږي دا په وسایلو مصرف شوی ده دا په خدماتو مصرف شوی ده دا په تداوی مصرف شوی ده دا په دوا مصرف شوی ده په نږدې وختو کې به تاسو شاهد اوسئ چې منظم مجهز لابراتوار چې هغه د تشخیص لپاره ډېر مهم وسایل لري همدارنګه د ایکسرې خونه همدارنګه د عاجل بخش دا په ولایتي روغتون کې مجهز وسایل باندې آماده دي تیار دي او د خلکو په خدمت کې ده.
جناب ډاکټر نیزی، تاسو ویل چې دا وسایل خریداري شوې هم دي او تر ډېره حد په تکمیل شوې هم دي، کوم کمپیوټر چې نور شته هغه ته ستدابیر نیول شوې؟
ان شاء الله پر اتنګي کال کې کله چې بودیجه دې ته ورورسیږي دې به ان شاء الله کمبوچ کمشال کمبوچ وی هغه به اکمالیږي.
ډیر زیات تشکر ډاکټر نیزی.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونی ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ لمونږ